سلام لاس بجې شوې د رواني وسات ډیره برخه د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې خو په پیل کې لند خبرونه او ورپسې څو راپورونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمونکي رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوالو لوبغالي کې پرونی 14 وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې د لاسي بم 14 وشوه چې د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ لیګ لوبه پکې روانه وه. د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې 14 کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
تیر دو ورځې کې چې کوم سیلابونه راغلي د سیلابونو له امله زموږ 14 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
د ښاغلي حقانی په وینا لس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلاب له امله مړه شوي دي. د زابل د امیر روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې هم اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حکیمی بیګا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي په اوبو کې. ډېر کورونه وو، ډېر بڼونه وو، ډېرې کروندې بغیر ټول له منځه وړي دي او ډېر زیات څارویان او مالونه یې هم له ځان سره وړي دي.
د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول شپږ څلوېښت کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړي دي چې وایي اوکراین پوځ د ختیځ دونیسک سیمې پر یو زندان برید کړی. کیف ته ادارت کړې ده. په دې پیښه کې هغه څلوېښت تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماریپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیسک کې د روس پلاوه بیلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي ادعا شوې چې د اوکراین پوځ دا زندان د امریکا د پرمختللې حمارس توغندي په وسیله په نښه کړی. خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستردرسیز په یو بیان کې وویل د روسیې دا ادعا د هغه حقیقت ته پټولو هڅه ده چې په دې زندان کې د اوکراین د اسیرانو پر وړاندې روان دي. او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرکی لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې وکړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی ګرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي. ښاغلی بلینکن پرون د جولای 9 دا خبرې سپینې او مستقیمې وبللې چې تر هر څه مخکې د بندي شویو امریکایي وګړو پر خوشې کېدو متمرکزې وي. پر ګرینر سربیره بلینکن ویلي چې متحده ایالات امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني سرتیری پاول ویلان پر خوشې کېدو هم ټینګار کوي. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه د رواني وسات ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې شوې خو تر هغه مخکې څو راپورونه. د بشر حقونو د څار سازمان و چارواکي لویدیز هیوادونه له افغان پناهغوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د هیومن رایټس واچ اجرایي رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیزو هیوادونو کې د اوکراینی کډوالو په پرتله له افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي. په دې اړه جزئیات اسمت ساروان راکوي.
د بشري حقونو د څار د سازمان اجرایي رئیس کینت رات وایي چې لویدیځ او په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکراینی کډوالو پرتله له افغانانو سره ډېر توپیری چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشري حقونو فعالانو انتقادونه کړي وو. خو ښاغلی راته پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه ډیره او نشادي توپیر وواله.
یوه لویه او ښکاره استثنا د اوکراینی کډوالو په برخه کې وه چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته ننوتل. اروپا دروازې ورته پرانیستې، په پراخه ټنډه یې هرکلی ورته ووایه او سمدستي یې ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکراینی کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې دیره شول. خو په ډېر ښکاره توپیر سره ښکاري چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایه. زه فکر کوم چې د دوی دې کار ته پرته له دې چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بله مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړې. میرمن اکبر د هغو افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلي دي خو اوس بې برخلیکه د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
د اوکراین وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې و او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی. دا یو هم عملي نه شول. ما ته هره ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یوه قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د جمهوری نظام له سقوط وروسته لسکونه زره افغانان بهر ته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس مهال بې برخلیکه پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. خو د روان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
و هم اوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان یو چارواکي لویدیځ هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړي. بلخوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم منلې چې له افغانستانه د برېټانوي ځواکونو د وتلو او په تیره د خلکو د تخلیه په پروګرام کې ډېرې نیمګړتیاوې وې. برېټانوي چارواکو همداراز ویلي دي چې دوی نشي کولای هغو افغانانو ته چې د برېټانوي ملکي موسسو لپاره یې کار کړی له افغانستانه د ایستلو ډاډ ورکړي. په دې اړه ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې احمد تکل راوروي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له افغانستانه د برتانیا د پوځي ځواکونو د وتلو په پروګرام کې یو لږ نیمګړتیاوې او تېروتنې وي او ورسره یې د ډیری هغو افغانانو پر مخ خپلې دروازې بندې کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې له برتانیا سره مرسته کړې وه. برتانوي چارواکو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت نه غواړي دې کسانو ته کاذب امید ورکړي او ورته ووایي چې برتانیا به د دوی د ایستلو امکان برابر کړي. د دې چارواکو په وینا د قضاوت به ډیر ګران وي که ووایو چې ټول هغه افغانان چې د برتانیا له غیر حکومتي موسسو سره یې کار کړی و یا د برټش کانسل په څیر په افغانستان کې د برتانیا په ملکي پروژو کې په کار بوخت و د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانوي چارواکو ویلي ډیری هغه خلک تر ګواښ لاندې دي چې له برتانیا سره یې په امنیتي برخو کې مرسته کړې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت همداراز د هغو افغان کډوالو د دوسیو د څیړنې د پڅ جریان خبره هم کړې چې په دې هیواد کې پناه غوښتې ده. د دې وزارت د چارواکو په وینا د دې بهیر د پڅ پرمختګ علت دا دی چې د سیاسي پناه لپاره خورا زیات غوښتنلیکونه رد شوي او حقوقي دعوې ډیر وخت نیسي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې تر دې دمه 15,000 افغانانو ته برتانیا ته د تلو اجازه ورکړل شوې. البته دا له هغو 15,000 کسانو جلا شمېره ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته بیول شوي دي. د ګارډین د راپور له مخې په عین حال کې یو زیات شمېر افغانانو چې د برتانیا د حکومت په ملاتړ یې د غیر حکومتي ټولنو لپاره کار کاوه ادعا کړې چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په پټو ځایونو کې اوسیږي او حتی ځینو یې ادعا کړې چې د کورنۍ غړي یې له برتانیا سره د اړیکو په خاطر اعدام شوي دي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو په اړه چې د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې خو مستقیما د برتانیا د حکومت لخوا نه و استخدام شوي د بهرنیو اړیکو موظفې کمیټې ته ویلي د تخلیه په پروګرام کې نیمګړتیاوې خورا زیاتې وي او له هغې ډلې ده چې خلکو ته پیغامونه ډیر واضح نه و او همداراز د لومړیتوبونو په تشخیص کې نیمګړتیاوې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې. بلاول بوټو زرداری پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې سوله ییز باثباته او وصل شوی افغانستان د سیمې د پرمختګ لپاره مهم بللی. هغه له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې افغانستان هم ورګډ شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ د پراختیا پر اړتیا ټینګار کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ګډون او ارتباطاتو پراختیا ته یې هیله څرګنده کړې. ښاغلي زرداری دا څرګندونې په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونۍ غونډې په څنډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې ښاغلي زرداری د ټاپي د ګاز د نلیکې او د کاسا زر د پروژو په ګډون د سیمه ایزو اړیکو او عامه تاسیساتو د پروژو په رغونه کې د خپل هیواد پر ژمنه ټینګار کړی. د بیان له مخې زرداری ویلي چې پاکستان د یو سوله ایز باثباته مرفه او وصل شوي افغانستان پر غوښتنه ولاړ دی او ټینګار کوي چې په افغانستان او سیمه کې د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت احتمال شته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د حکومت له لوري د هغو ګامونو یادونه هم کړې ده چې د بیان له مخې له افغانستان سره د دوه اړخیز تعامل او د نړیوالو بشري مرستو د سمون په برخه کې اخیستل شوي دي. بلاول زرداری د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په تاشکند کې دی. پاکستان د دې سازمان دایمي غړی دی او افغانستان د پخواني نظام د سقوط تر مهاله د نظر په توګه غړیتوب پکې لاره. معلومه ده چې له دې وروسته به په دې سازمان کې د افغانستان د موقف په اړه څه پریکړه کیږي، ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ښاغلي زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د سینهوا خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي زرداری ویلي چې دای غواړي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي کریډور کې د افغانستان د ورګډولو په مسله کې هم جدي غور وکړي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیر یو کال کې وژونکې ضربه لیدلې ده. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې موده کې د لسګونو رسنیو فعالیت درېدلی، د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې له لاسه ورکړې او په سختو کارونو بوختي. ښاغلی مجددي وایي چې د دوی ټولنې د رسنیو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته یوه طرحه سپارلې او یوناما هم ورته ویلي چې په دې برخه کې به کاری وکړي. احمد تکل خغلی مجددی سره د مراکې په پیل کې د دې طرحې جزئیات پوښتلې دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د ټولو رسنیز کارکوونکو ټول مشخصات راغلي دي او حتی بانکي اکاونټ دا تر اخري حد رسیدل دي. یونامانه موږ غوښتنه وکړه چې کچېره دغه زموږ تر حمایت کې دغه ډیټابیس هغه ته سپارو. دې کار سره موږ کولی شو چې هغه بندې شوې رسنۍ بیرته فعاله کړو او هغه رسنۍ چې د بندېدو په حالت کې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله بندېدو حالت کې دي هغوی د بندېدو نه خلاصېږي. هغوی کولی شي چې د نړیوالو بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادۍ سره مرسته کوي هغوی سره دغه موضوع شریک کړي، لکه چې WHO روغتیایی برخې ته مشوره کوي او یونیسف معارف برخې ته مشوره کوي، همداسې ځینې بنسټونه لکه یونسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخې کې کار کوي دغه طرح نه معطل وکړي او رسنیز کارکوونکو ته مستقیم معاش ورکړي.
بله، او د یوناما ځواب تاسو ته څه؟
یوناما خو په خپل بودیجه نه لري، مګر هغوی کولی شي چې نړیوال په دې وهڅوي چې دغه طرح نه ملاتړ وکړي او هغوی موږ ته دا وعده ورکړی دی چې دغه ډیټابیس تکمیله کړي او موږ سره شریکه کړي. دغه برخه کې موږ نړیوالو سره شریکو تر څو دغه طرح نه ملاتړ وکړي او مرسته وکړي.
مننه ښاغلی مجددي. وروستی پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
هغه سروي چې موږ په هغه اخري وختونو کې کړی دی موږ ته ښایي چې په افغانستان کې د 1503 رسنیو نه 218 رسنۍ بندې شوې دي چې دې سره